ډیره مننه نائب صاحب. تاسو هم سړی مشه په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. اوریدونکو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري د سهار 8 بجې دی. زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو اوریدلی سي. په دې خبرونه کې د موضوعاتو تفصیل نشر ته چمتو دی. ولستا د طالبانو د حکومت د مشر لومړنۍ وینا
کوشش کو چې توانو طاقت می چې د خپل ولس دغه عذاب او دغه مسکنت دغه تکلیف صوبا.
مولا حسن اخوند ویل ډیر ستونزې له پخوانی حکومت ورته په میراث پاتې دي. د وینا ولستا څه پیغامونه درلودل د چارو د وکتون کې نظر پرې را اخلو. اروپای ټولنه وای طالبان پر رسمیت نه پیژني خو د افغانانو لاسنیوي ته وردانګي.
اروپای ټولنه د افغانستان نوی رژیم پر رسمیت نه پیژني خو باید د هغه روان اقتصادي او ټولنیز سقوط مخنیوي وکړو.
او په یونان کې د کډوالو دوا تړلي کمپونه بیرته پرانستل شول. د او نورو راپورونو ته ورسته راستنیږو خو پایل په خبرونو کوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو د حکومت مشر وایي ډېر ستونزې له پخواني حکومت ورته پاتې دي. قطري چارواکو ویلي افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت باید ټینګار وشي او پرتې ستونزې له منځه ولاړ شي. او د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پیل په درشل کې د ایران جګپوړی اټومي مرکچي ویانا ته رسیدلی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنېدو وروسته تیر شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. مولا محمد حسن اخوند په خپله لومړنۍ راډیوي وینا کې چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون خبره کړه د روانو اقتصادي ستونزو او بیکاری پړه پر پخواني حکومت واچوله. هغه پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د ښځو او بشري حقونو په پلمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د طالبانو رئیس الوزرا د نجونو د تعلیم د دوام ډاډ ورکړ خو کرایه نه کړه چې آیا لوم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکړل شي او کنه.
تعلیم مادي د ښځو وسم په افغانستان کې تر ډیره حده پورې روان دي، شروع دي. مې ستاسو نور به هم دغه د تعلیم زمينه برابر شي په هغه چوکاټ او په هغه طریقه او هغه تعلیم چې هغه د الله جل جلاله یې د خپل بندگانو سغواړي.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له خلکو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د اشغال د ختمېدو په خاطر شکر پر ځای کړي او پر طالبانو یې غږ وکړ چې له افغانانو سره په مهرباني سره چلند وکړي. مولا محمد حسن اخوان هغه اداوی رد کړي چې ګنې طالبان د پخواني حکومت په کارکونکو پسې ګرځي یا انتقامي چلند ورسره کوي. قطری رسنیو راپور ورکړی چې د قطر چارواکو د طالبانو د حکومت له پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی. د ګلف ټایمز ورځپاڼې د راپور لمخې د قطر د بهرنۍ چارو په وزارت کې د تروریزم پر ضد مبارزې او د بحرانونو د منځګړیتوب د سفیر مطلق القحطانی په مشرۍ پلاوي پرون د لیندې پښپګمه د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدکاته وکړل. خبر زیاتوی چې په دې کتنه کې قطري چارواکو په افغانستان کې د خوانځیو د فعالیت د دوام او د نجونو په ګډون د ټولنې ټولو برخو ته د تعلیم د امکان د برابرولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی متقی پرون له دې مخ کې د قطر د بهرنۍ چارو له وزیر سره هم کتلی. د متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت پلاوی د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویسټ او نورو امریکایي چارواکو سره د خبرو په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته تللی. دا خبرې پرون پیل شوې او د دوشنبه تر ورځې به دوام کوي. د سما په نوم د فلمونو دولسم فستیوال به نن د درېمې او وروستۍ ورځې لپاره د سویډن په پلازمینه ستوکهولم کې روان وي. د دې فستیوال مراسم له 14 کلونو راهیسې هر کال د فردا د فرهنګي کلب په نوښت جوړیږي خو تیر کال د کورونا د وبا د محدودیتونو له کبله وځنډید. په سویډن کې ډیره افغان فلم جوړونکي همایون مروت چې د فستیوال له تنظیمونکو څخه دی ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
بیشتر فیلم ها از فیلمسازای افغانستان
دیرای فیلمونه د کورنیو او بهرمیشتو افغانانو او د شاوخوا هیوادونو لکه د ازبکستان، تاجکستان، ایران، هندوستان، ترکیه او همدارز د کردستان د فیلم جوړونکو لخوا را رسیدلی وو چې ځینې موږ د فستیوال لپاره غوره کړل. موږ په پام کې لرو چې په اوو کتګوریو کې جایزې ورکړو.
خاغلی مروت وایي د سګنی کال د فستیوال لپاره شپږ دیرس فلمونه غوره شوي دي. د ده په وینا سګنی فستیوال ځانګړی دی ځکه په داسې شرایطو کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې فرهنګ او د سینما او تیاتر په ګډون هنر د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. همایون مروت د سما د فلم فستیوال د فرهنګ د دښمنیو په وړاندې مبارزه وبلله. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې په اصفهان ښار کې له تاوتریخجنو مظاهرو یوه ورځ وروسته چې په نتیجه کې د معترضو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې، پرون په دې ښار کې د بلوازد پولیس ځای پر ځای شول. د ایران پولیس وایي لسګونه معترضان نیولې دي. د راپورونو له مخې دولتي ځواکونو پرون پر مظاهره چیانو اوښکې بهوونکی ګاز وکاروه. په اصفهان کې دا اعتراضونه د جمعې په ورځ پیل شول. دغلته معترضان د اوبو په وړاندې د دولت یا د چارواکو د بې پروايي په اړه سرکونه تراوتلې دي. د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پایل په درشل کې د ایران جکپوړی اټومي مرکچی ویانا ته رسیدلې ده. د ایران دولتي خبري اژانس د راپور لمخې د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر علي باقری د 2015 کال د اټومي موافقې د راجوندي کولو لپاره د مذاکرات په بل پړاو کې د ګډون په مقصد د یو پلاوي په راس کې پرون د لندې په شپږمه د اوتریش پلازمینه ویانا ته ورسید. دا مذاکرات چې له جون میاشتې راهیسې په ټپه درېدلی وو، سبا دوشنبه د ایران، بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې ترمنځ بیا پیلېږي. متحده ایالات په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول ګډون کوي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي موافقې څخه ووت، خو د جو بایدن ادارې په دې اړه د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې. او د روسیې یوې محکمې د سایبریا د سکرو په یو کان کې د وروستۍ چاودنې په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د دوو نورو میاشتو په مخه په دې قضیه کې د دخیلو 15 کسانو د توقیف د دوام حکم ورکړ. چارواکي وایي د نومبر په 15مه د سایبریا په جنوب لویدیځ کې د کمرو سیمې د سکرو په کان کې د میتان ګاز مشکوکې چاودنې یو 15 کسان ووژل. د روسیې د روغتیا وزارت پرنو ویل چې د دې پېښې شپېته تنه ټپیان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي چې د څلور تنو وضعیت یې نازک دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو او دغه راز د اف ام په 3.5 څپو په اکثرو لویو ښارونو کې خبرونه لري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنېدو وروسته تیره شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. ملا محمد حسن اخوند خپل لمرنۍ رادیوي وینا کې چې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون خبره کړه، د روانو اقتصادي ستونزو او بیکاری پر پخوانی حکومت واچوله. تفصیل په دې راپور کې اورو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له درې میاشتنی ځنډ وروسته ولسته لمرنۍ وینا وکړه. ملا محمد حسن اخوند په دې غږیزه وینا کې چې تیر ماخوستن پر ملي ټلویزیون خبره شوه، وویل چې حکومت د ګاونډیو او نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې پالي او د چا په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
ټوله دنیا ته دا ویلي دي چې موږ هر چا ته اطمینان ورکوو چې زموږ سره دا پالیسي ګر سره موجوده نه ده چې موږ د بل چا په امورو کې مداخله وکړو. هېڅ دا خبره زموږ په نظام کې مطرح نه ده. موږ خپله په مشکلاتو کې غرق کوشش کوو چې توان او طاقت مې چې دا خپل ولس د دغه عذاب د دې مسکنت د دې تکلیف سوباس د الله په نصرت سره د بل چا فکر مر سره نشته.
نوموړي وویل دوی ته ډېرې اداري ستونزې له پخواني حکومت نه ورپاته دي او په خبره یې روانه بې وزلي او بې روزګاري هم د طالبانو له راتګ سره کوم تړاو نه لري. د محمد حسن اخوند په وینا افغانستان کې وچکالۍ ډېرې اقتصادي ستونزې زیږولې، خو هیلې وښود چې الله به پر دې هیواد ورښتونه ولوروي. نوموړي وویل طالبانو د ښځو حقونه هم ورکړي او ادعا یې وکړه چې ښځو ته اوس ډاډمنه فضا رامنځته شوې.
د ښځو حقوق خلک پورته وښته کوي چې د ښځو حقوق پر ځای نشي. په افغانستان کې افغان شموله حکومت جوړ نشي، دا نظام موږ په رسمیت نه پیژني. آیا د بشر حقوق دغه وله که سابقه ادارې چې ورکوله؟ آیا د ښځو حقوق دغه و چې دا سابقه ادارې ورکوله؟ آیا افغان شمول حکومت هم دغه و چې دا سابقه اداره دلته موجوده وه؟ خو الحمدلله د ښځو حقوق عمارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کوي، عزت یې خوندي کوي. هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې یو ښځې ته په بد نظر وګوري.
خو په کور دننه او بهر بیا د طالبانو پر حکومت انتقادونه دا دي چې د نجونو د تعلیم او تحصیل او دغه راز کار مخه نیولې ده. ملا حسن اخوان په خپل وینا کې ویل یوازې شرعي زده کړې پر ښځو فرض دي او په وینا یې که زمینه برابر وي نور زده کړې هم کولای شي. د په دې برخه کې داسې ډاډ ورکړ:
تعلیم ما دي د ښځو اوس هم په افغانستان کې تر ډېره حده پورې روان دي، شروع دي. امید شته چې نور به هم دغه د تعلیم زمینه برابر شي په هغه چوکاټ او په هغه طریقه او هغه تعلیم چې هغه د الله جل جلاله یې د خپلو بندګانو څخه غواړي.
ملا حسن اخوان په نورو مسلو هم خبرې کړې دي. دا چې دی وینا ولس لپاره څه درلودل همدا او نورې پوښتنې مې په امریکا کې د چارو له کتونکي ډاکټر وایس وردګ نه کړي. هغه وایي
د ملا صاحب حسن وینا یو څه نو وخت و، دغه وینا باید تقریبا په لومړیو ساعتونو که او حتی په نهایتی په لمره ورځو که خلکو تر شوی وای. د دو وینا تقریبا دوی برخی دلوده. لمره برخی په خپلو مجاهدینو باندې غږ و تبریکی ورکولا خپلو مجاهدینو ته د اشغال د ختم د دوی ده خبر په اساس او د جهاد کامیابی او بیا هم دغس معیوبینو ته او هغه کسان چې له بند خلاص شوي اوغوت تسلیت او له الله تعالی نه ورته اجر عظیم وغوښتو. او دویمه برخه پر ملت باندې غږ و چې باید ملت شکر وباسي چې خدای د مجاهدینو او د طالبانو دغه جهاد دغه سپیڅلی جهاد د اشغال په مقابل کې کامیاب کو. نو دویمه برخه وینای پر ملت باندې دا و چې دا یو تقدس لري دغه حکومت د طالبانو او دغه تقدس دغه تقریبا مشروعیت ټول په الله تعالی ور وتاړو او خلک د مشروعیت منبع و نه ګړل.
بله ډاکټر صاحب،
دغه تقریبا یو څه خطرناک کار دی. مهرباني صاحب،
ما هم دا ویل چې وینا ممکن نور اوریدونکو هم اوریدلی وي او دغه څه څرګندونه هم کیږي چې دا وینا تر ډیره په همدې و چې ځان ته دوی مشروعیت ورکړي او په پخوانی حکومت ډیر نیوکه وکړي. راځي په ځینو برخو اعلان تم شو. د ښځو د حقونو په برخه کې چې کومې خبرې وشوي څومره به نړیوالو ته د قناعت وړ وي؟ ښاغلی حسن اخوند وویل چې دوی ښځو ته ډاډمنه فضا رامنځته کړې، د ښځو حقونه یې تامین کړي دي.
نه فکر نه کوم، فکر نه کوم قطعا کومې تر اوسه پورې اصلا وعدې شوې نه وې. دغه لومړۍ خبرې وې چې د ملت سره وعدې وشوې. حتی دغه د دوی سل ورځې پوره کېږي، باید دا د دوی دویمه وینا وای. یو راپور یې ملت ته ورکړی وای چې په اولو ساعتونو کې مونږ دغه دی وکه او اوس موږ دومره وفا وکه او دومره موږ مخه تتللی. او د تاسو د خبره په جواب کې د ښځو د حقوقو ګوره، د دوی حقوق تعریف دی، نری تعریف دی. یوازې فزیکی امنیت دوی اشاره کوي، اقتصادي امنیت ته دوی اشاره نه کوي، روانی امنیت د ملت او بیا په خاصه توګه د ښځو حقوق دوی مراجعه نه کوي. د تر اوسه پورې په دغه خبرو کې چې څومره خبرې ما واورېدلې، دا ټول په کلتوري په مذهبي مسایلو باندې څرخېدل او په رواني مسایلو باندې. لیکن دا چې حکومت څه پلان لري، دولت څه پلان لري، د نړۍ سره خبرې کوم حد ته رسېدلې دي، په کومو ادبیاتو باندې د خبرو د نړۍ سره تعامل کوي، څومره د نړۍ منی، څومره د نړۍ نه منی، د اقتصادي په حساب زیربناوی څه شی دي، څومره واردات موږ د مختلفو هیوادونو نه لرو، د پاکستان، د ایران نه تر اوسه پورې خو تجارت په ټپه نه دی درېدلی.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې وینا نیمګړتیاوې درلودلې، اقتصادي ستونزې هم پر پخواني حکومت واچولې او ویل چې د دوی دولت ټول شموله دی، د دې د اړه باندې څه تفسیر لري لاندو کې؟
نه، یو لغت چې ښاغلی ملا حسن اخوند نوی وکاراو تر اوسه پورې په سیاسي ادبیاتو کې ورته اشاره نه و شوې چې دې ته باید میډیا توجه وکړي. افغان شموله حکومت وکړو، دا ټول شموله د دې په ټول بیانیه کې وجود نه درلود. او د ما په نظر په قومي لحاظ باندې، په اتنیکی لحاظ باندې و دغه حکومت افغان شمولوي، لیکن په مفکوروي لحاظ ټول مفکوره او ټول مذهبونه به فکر نه کوم چې په دې حکومت کې شامل وي. تقریبا حکومت فعلا کابینه مسلکی کابینه نه ده.
ډاکټر صاحب وایس ورداګ، ډیره مننه چې له امریکانه مو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ملګری ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې افغانان له سګنی ژمي وروسته په راتلونکي کال کې هم بشري مرستو ته اړتیا لري. بل لور ته اروپای ټولنې ویلي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو دغه هیواد سره مرسته کوي چې له بشري ناورین نه وژغورل شي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د زمري په 24مه پر هیواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې 15 میلیون افغانانو ته بشری مرستې رسولې دي. د اوچا ویاندې لندا تام بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې مرستو ډیره برخه د خوړو مواد دي چې اړو او بېوزلو کورنیو ته ویشل شوي.
Both NGOs and UN organizations.
غیر حکومتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو ادارو په ګډه د طالبانو له واکمنېدو وروسته 15 میلیون اړو خلکو ته د خوړو مرستې رسولي. همدارنګه نږدې 500,000 خلکو ته د روغتیا خدمات رسول شوي او لږونه زر نور کسانو ته هم د سرپناه او بود د حفظ الصحه د ضرورت او د خوندیتوب په څیر د اړتیا وړ خدمات رسول شوي دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو پلاوی په قطر کې امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د نړیوال رسمیت د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي، خو مرستندویان په تیر متحد ایالات او اروپایي ټولنه وایي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته به د طالبانو له رسمیت پیژندنې پرته دوام ورکړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وان ډرلین د جمعې په ماښام د آسیایي اروپایي هیوادونو آنلاین سرمشریزه ته په وینا کې ویل چې له طالبانو سره نه، بلکې له افغانانو سره بشري مرستې به دوام وکړي.
اروپایي ټولنه د افغانستان نوی رژیم چې د تشدد له لارې واک ته رسیدلی په رسمیت نه پیژني، خو باید د هغه را روان اقتصادي او ټولنیز سقوط مخنیوي وکړو چې دا هیواد ورسره مخامخ دی. موږ باید د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږو، نو ځکه تیره میاشت موږ د 1 میلیارد یورو په ارزښت د مرستې بسته اعلان کړه چې 300 میلیونه یورو بشري مرسته هم پکې شامله ده.
متحدو ایالاتونو هم په ډاګه کړی ده چې ترڅو طالبان د ښځو او نجونو کار او تعلیم ته اجازه ورنکړي او یو ټول شموله حکومت جوړ نکړي، په رسمیت به یو نه پیژني. خو امریکایي چارواکو هم ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خلکو سره بشري مرستو ته به دوام ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان خلک اوس او راتلونکی کال د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د اوچا ویاندې میرمن تام وویل په داسې حال کې چې د خلکو وضعیت په خرابېدو دی، په تیره د ژمي له را رسېدو سره د کال په ترڅ کې او په نوي کال کې ډیرو نورو مرستو ته اړتیا شته، ځکه د دې په وینا د افغانانو لپاره ننګونې خورا زیاتې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته دا ځل یو جالب بحث لرو. لکه څنګه چې تاسو خبرې په تیر حکومت کې ډېرې هڅې وشوې چې له افغانستان نه د منځنۍ آسیا او د غراز د جنوبي آسیا د وصل د نقطې په توګه استفاده وشي، د برخه کې د ټاپي کا سازر او یو شمیر نورو پروژو کارونه هم پیل شول. دا چې دغه پروژو کارونه اوس چیرته رسیدلی دي او آیا په اوسنیو شرایطو کې لا هم د منځنۍ آسیا هیوادونه هیلمند دي چې د سیمه ایز اتصال د پروژې به کامیاب شي په همدې اړه یو بحث شوی دی. په دویم نیمای کې دا بحث مه هیروي. خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو او نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اجمل انته بغوښ شو.
اوپن ډیموکراسي خبرونه افغانستان کې پر اقتصادي وضعیت ولې کنه خبره کړې او دا سرلیک ورکړې. لمالی پلوه د افغانستان د ډېوړې کېدل طالبانو ته وړاندې ښنه ده. دا مطلب لیکوال ویلي په تیر حکومت کې د افغانستان 15% خلکو لګښتونه د نړیوالو لخوا تامینېدل چې تر ډیره د روغتیا، پوهنې، پولیسو او حقوقي څنګه د کارکونکو ماشونه وو. لیکوال وایي ځینو غیر دولتي مرسته کوونکو هم افغانستان سره مرسته کولی چې ملګري ملتونه او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې خی بیل کړي. په مطلب کې وړاندې ویل شوي د نړیوالو مرستو د افغانستان 30% نه خالص هوایت تشکیلول او د طالبانو لراته ګروسته تر ډیره د مرستي بندي شوي. لیکوال وایي وزنی د غیداري او سازمانونو له افغانستان سره مرسته کوي، خو خبرداري ورکړي چې په ټوله کې اقتصاد د سقوط په حال کې ښکاري. د اوپن ډیموکراسي په مطلب کې وړاندې لولو افغانستان کې به بشري ناورین د ژمي پر مهال نور هم زیات شي. د مطلب لیکوال ویلي طالبان د اقتصادي حالت د خرابېدو پر لویدي څه چي خود مطلب په یو برخه کې راغلي ک طالبان غواړي چې حکومت پاتې شي، له نورو هیوادونو سره باید اړیکې جوړې کړي او په کور دننه د خپل ولس اقتصادي ستونزې باید هوارې کړي. واشنگتن پوسټ رسپانې روم ته د شربتګلې د لیکدیدلو په اړه یو مطلب خبر کړي. د شربتګلې د 1915 میلادي کال یو انزور د نېشنل جیوګرافیک مجلې په پښتۍ چاپ شو چې نوموړي ورسره ډیره مشهور شوه. د شربتګلې د عکس په پیښور کې د کډوالو یو پنغالي کې هغه مهال اخیستل شوی و چې نوموړي شاوخوا 12 کلن و. واشنگتن پوسټ لیکلي د شنو سترګو دا میرمن د افغانستان د حق رنځ او درد یو نمونه ده چې له جګړې ورته پیښ شوی. په مطلب کې راغلی شربتګل هغه وخت کډواله و چې انزور یې اخیستل شوی، خو دا د څه باندې 10 کاله وروسته بیا له خپل هیواده بې ځایه او ایټالیا ته یې پناه وړي. ورسپانی د ایټالوي چارواکو په حواله لیکلي کله چې شربتګل له افغانستان نه د وتو غوښتنه وکړه روم لاس په کار شو او د مرسته کوونکو موسسو او مدني ټولنې په همکارۍ هغه له کابل انتقال کړه.
د خوست اوسیدونکو او یو شمیر ویزلرونکو کسان غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر بیرته پایل شي. ویزلرونکو کسان وایي چې دوی ژر خپل پاسپورتونه ترلاسه نکړي نو په عربي هیوادونو کې به خپل د کار ویزې له لاسه ورکړي. په خوست کې څومره وړاندې د پاسپورتونو ویش پایل شو خو ډیر ژر بیرته ودرېد چې لامل یې تخنیکی ستونزې یاد شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې خلک او ویزه لرونکي کسان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر بیرته پایل کړي. دوی اندېښنه څرګندوي کچیر د پاسپورتونو کارونه ژر خلاص نشي ممکن خپلې د کار ویزې د لاسه ورکړي. ویزه لرونکي سفر خان آزادۍ راډیو ته وویل یو اونۍ مخکې پاسپورت داخل کړی، بایومیټریک شوی او شپږ ورځې وروسته د ویزې وخت ختمیږي، خو اوس دلته پاسپورټونه بند شوي دي.
پاسپورت داخل کړه دا تیر شپږ ورځې بایومیټریک هر څه خلاص دي، په دریم تاریخ مې ټپه ختمیږي.
د دوبی یو بل مسافر نواب خان هم ورته ستونزې یادوي. وایي په څو راتلونکو ورځو کې ویزا او پاسپورت په ختمېدو دي.
فلا دوبی ته روان یو ویزا لګولې ده او ویزا په ختمېدو ده، پاسپورت هم ختم ده. تر 12 میاشتې پر اعلان کړی ده چې 12 میاشتې پر دې راشي. خو دا غوښتنه غواړو چې مثال خبرې باید کار پیل شروع کړي چې زر 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 باندې موږ بلاک.
د وړو کې په نوم یو کس وایي کتر شپږ میاشتو د دوی رخصتي وګده شي نو بیا د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
درې میاشتې چټي شریکې روغړی وا کیسه یو میاشت په وخت یادو کنه یې سم دلته بایومیټریک هر څه کړی دی کنه هر څه خلاص دی کنه یې ست د سکې دلته وسوري دی کنه چې کور په وشي کنه چې میتل یار خو سږی کنه چې فار طریقې وي ټپین د ټیم وخت یې چې شپږ میاشتې نه ځپا هغه وړي کنه بیا دې نه پرګی کنه بس زه خاص.
د خوست د پاسپورت امیر مولوی محمد نوروز زاهد وایي دوی په یو اونۍ کې د 5000 کسانو د پاسپورت اخیستلو قانوني پړاوونه ترسره کړل، خو د پاسپورت ریاست د مکتوبي هدایت لمخې کارونه د 4 ورځو لپاره وځنډېدل.
ریاست نه کوم مکتوب راغلو چې مکتب تاسو یو مشترک کمیسون ولرئ، نو اوس د کور د 4 ورځو لږ معطل شوی دی چې موږ عریضې څیړو. د هغې په خاطر چې موږ زړې عریضې مکمل وڅیړو نو کور به بیا مخته روانېږي انشاءالله.
بل لوري ته په خوست کې د طالبانو امنیه قمندان مولوی محبوب شاه قانت بیا د پاسپورت
د بهیر د درېدو لامل د ځای تنګوالی بولي. وایي
دا چې توقف مونږ ورکړه ده د دې علت او وجه دا ده چې د هغې پاسپورټ د مدیریت د تعمیر چې کوم ده ډېر په تنګه ساحه کې ده. مونږ غواړو چې د هغې پوره یو داسې مناسب ځای پیدا کړو چې ولته زمونږ زنانه خویندې او مردانه ورونه دا په سهوله سره په اسونتیا سره ولته کښېني دې ته د خپل پاسپورټ ډېر په اسونۍ سره لوستې ورشي. ان شاء الله ډیر زر به موږ دغه د مشکل حل کوو.
د یادونه ورده په افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوسره د نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر ودرید چې بیا بیرته د روان نومبر میاشتې په 14مه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پریکړې له مخې په دې ولایت کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر پیل شو. سره له دې چې په خوست کې د پاسپورټ اخیستلو لپاره هر ورځ تر 1500 کسانو مراجعه کوله، خو له یوې اونۍ را په دې خوا د ځینو اداري او تخنیکي ستونزو له کبله دی ولایت کې د پاسپورټونو د ویش بهیر درېدلی دی.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
سمغه غل ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو دویم نیمای کې درته ځانګړی بحث لرو. په دې بحث کې په دې خبرې کېږي چې د افغانستان په خوانی پروژې چې د سیمه له هوادونو سره درلودې، د منځنۍ اسیا له هوادونو سره او د غراز د جنوبي اسیا له هوادونو سره، دا به څومره عملی شي، څومره ورته اوس زمينه برابر ده، او دا مهال د سیمه هوادونو په ځانګړي توګه د منځنۍ اسیا هوادونو څومره پر دغه پروژو شرایطو ته په کتو حساب کوي. دا بحث په دویم نیمای کې شوې. هله ده چې دا خبرونه تر پای را سره واوري. په یونان کې د کډوالو لپاره ځانګړي دوا نور تړلې کمپونه هم پرانستل شول. له دې کمپونو چار چار پیر اغزن سیم راتاو دی، کمرې او نور ځانګړي تجهیزات هم پکې لګیدلي او د شپې له خوا یې ور بند وي. که څه هم د یونان د کډوالو وزیر په لیروس او کیوس ټاپوګانو کې د دې دوو کمپونو افتتاح د نوي عصر پیل بللی، خو پر دې اقدام ځینې نیوکې هم شوي. تفصیل له احمد تکل نه اورو.
د یونان حکومت پرون د لیندۍ په شپږمه نیټه په لیروس او کوس ټاپوګانو کې د کډوالو دوه تړلي یا بند کمپونه پرانستل. د استوګنځایونو ته ځکه د کډوالو بند کمپونه وایي چې چار چاپیر ترې اغزن سیم تاو دی، څارونکې کمرې او د ایکس شعاع لرونکي ځانګړي سکنرونه پکې لګېدلي او مقناطیسي دروازې لري چې د شپې لخوا تړل کیږي. په دې کمپونو کې کډوال پریمانه اوبه او تشنابونه لري او امنیت یې هم ښه دی. په داسې حال کې چې د یونان په پخوانیو بدنامو کمپونو کې دا یو هم نه و او کډوالو په ډېرې سختۍ سره ژوند پکې تېراوه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې یونان د کډوالو لومړنی بند کمپ په سپتمبر میاشت کې په ساموس ټاپو کې پرانیست، او په پام کې لري چې دوه نور په لیسبوس او خیوس ټاپوګانو کې هم پرانیزي. د بشري حقونو ډلې، مرستندوی ټولنې او غیر حکومتي مؤسسې وایي په لرې پرتو سیمو کې د دې کمپونو جوړښت زندان ته ورته دی، ځکه پر اوسیدونکو یې محدودیتونه لګول کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د کمپ د اوسیدونکو پر تګ راتک محدودیت باید ونه لګول شي. د یونان د کډوالو د چارو وزیر نوتیس میتاراچی په لیروس او کوس ټاپوګانو کې د دې دوه کمپونو پرانیستل د یو نوي پیر پایل بللی، او ویلي دی چې د یونان ټاپوګان به د کډوالۍ او د کډوالۍ د ناوړه عواقبو له ستونزې څخه خلاص شي. او زیاته یې کړه د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ تصویرونه مو په یاد دي، خو هغه د پوینه اوس د مازی یوه برخه ده. په 2015 کال کې یونان اروپا ته د څه باندې 1 میلیون کډوالو د ننوتو اصلي ټکی و. په دې کډوالو کې ډیری افغانان، عراقیان او سوریایان وو. په ایجن سمندرګي کې د یونان ټاپوګان د هغو کسانو اصلي منزل دی چې غواړي یو هوسا ژوند ته د رسیدو لپاره د ترکیې له لارې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان روان بحران د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کډوالۍ د یوې نوې څپې د پایل ویر را رامنځته کړې، نو ځکه اروپایي ټولنې د کډوالو د نویو کمپونو د جوړولو لپاره 216 میلیون یورو، چې 326 میلیون امریکایي ډالر کېږي، ځانګړي کړي دي. د ملګرو ملتونو یوه وروستۍ څېړنه ښیي چې اوسمهال له بېلابېلو هیوادونو څخه شاوخوا 96,000 کډوال په یونان کې اوسیږي.
مخکشی شدی. د سیاسي ټولنیزو کلتوري او نورو برخو له سرلارو شذو او نجونو سره د هغوی د ژوند ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خبريږي. مخکښ شذې د پنځشنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خبريږي.
مخکاک له ازادي رادیو نه اوري دویمه نیمایي ته نږدې شوی یو په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې په مخکړې د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرنو لنډیسته